رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1979 لمریز کال د لړم یا قرب نسمه ده چې 2013 میلادي کال د نومبر له 12 نیټې سره سمون خوري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ. د خپرونې په پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې په 2-3 ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی نظامی تعلیمي تمرین پای ته ورساوه او امریکا د سعودي په مشرۍ د ائتلاف الوتکو ته په هوا کې د تیلو د رسولو پروګرام ختم کړ.
په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د پکتیکا په ولایت کې د انتخاباتو د کمیسون 15 مامورین د درغلۍ په تور نیول شوي دي.
که چیرې طرفین د قضیې په نوموړو فیصلو باندې قناعت ونه لري کوز دې زمونږ دفتر په خدمت کې دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی د مسکو د غونډې نه راضي دي.
خدا و چې ټول ملکونه زمونږ د موقف تایید وکړي.
اوس پوره خبرونه واورئ چې زیبا خادمه تاسو ته لولي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په راتلونکي 2-3 ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد نن مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې مهالویش د اعلانولو لپاره کافي وخت لري او تخنیکي ټیمونه یې د نړیوالو ډونرانو سره کار کوي چې په راتلونکي 2-3 ورځو کې په مفصل ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. سیاد وویل د قانون له مخې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش باید د انتخاباتو نه 140 ورځې مخکې اعلان شي چې د په وینا 15 میاشتې وخت ورته پاتې دی. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري. د پکتیا د آریوب زازیو د ولسوالۍ نه ځینې رسیدلي رپورټونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ښځو، سړو او یو ماشوم په ګډون 8 ملکیان وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې بی پیلوټه الوتکې نن ماسپښین د خازخیلو په سیمه کې په یو سراچه موټر چې ښځې او سړي پکې وو ډزې وکړې. د پکتیا د والي نطاق عبدالله حسرت د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې چاودنه شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هوایي برید په سراچه موټر شوی او که د سړک د غاړې ماین چاودلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د بامیانو دوشي د سړک د جوړولو کار پرانست. جمهور رئیس اشرف غنی نن د خپل دویم معاون سره یو ځای د بامیانو او د بغلان د دوشي د ولسوالۍ د سړک د جوړولو د کار شپږم پړاو د دغه ولایت د شبر په ولسوالۍ کې پرانست. د بامیانو دوشي ولسوالۍ سړک د شبر د ولسوالۍ نه 150 کیلومتر په اوږدوالي د افغانستان مرکزی ولایتونه د بغلان او نورو شمالي ولایتونو سره نښلوي. چارواکي وایي چې د بامیانو دوشي ولسوالۍ سړک 15 پړاو چاري چې د بغلان له دوشي ولسوالۍ نه تیریږي هم پیل شوي دي او یوه برخه یې تر څیړنې لاندې ده. جمهور رئیس اشرف غنی د دغه سړک د لومړي پړاو چارو پرانستلو په مهال د دې سړک د سالنګ دغه سړک د سالنګ یو بدیل وګاڼه او زیاته کړه چې مرکزی ولایتونه به د شمال ختیځ ولایتونو او د مرکزی آسیا د هیوادونو سره ونښلوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی تعلیمي نظامی تمرین ختم کړ. د ساړه جنگ راهیسې دا د ناټو غټ نظامی تمریناتو. د دې نظامی تمریناتو د مصارفو مسلې چې د اروپا په شمال کې د امنیت لپاره شوي تاوده بحثو لپاره ولیدي. ناروې دغه تمرینات چې ډېر لږه قربانې وشو د سولې تمرین بولي، خو سړی دا نشي ویلی چې ناروې دې تر خطر لاندې وي. خو په تېره میاشت کې د ناټو 9 غړو هیوادونو د سویډن او فنلند سره یو ځای خپل تعرضي قوت په ډاګه څرګند کړ. د ناټو عمومي منشي سټولټنبرګ داسې وویل: دا د ځمکې او هوا او بهر نه د دې ائتلاف د قوت نمایشو. د دغو نظامی تعلیمی تمریناتو چې 500 عسکرو پکې ګډون لارو د ګډې دفاعي لپاره د دې ائتلاف رښتینې ژمنه وه. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. امریکا د سعودي په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو ته چې په یمن کې عملیات کوي په هوا کې د تیلو رسولو پروګرام ختم کړ. د سعودي عربستان د مقاماتو بیانیه وایي چې د امریکا نه یو غوښتل چې خپل دا پروګرام نور بند کړي، ځکه چې ائتلاف اوس په خپله کولی شي په هوا کې په الوتکو کې تیل واچوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس بیانیه خپره کړې ده، وایي امریکا د سعودي د شاهي نظام د پریکړې ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ د میاشتې رئیس د یمن د حکومت په طرفداري په حوثي اغیانو باندې چې ایران شاته ولاړ دی بمباری پیل کړی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په جنوب او شمال کې تباه کوونکي اورونه لګیدلی دي. جمهور رئیس ټرمپ یې پړه د ایالتي چارواکو په غاړه اچولې ده او ویلي دي چې هغوی په سمه توګه د ځنګلونو ساتنه نه وکړي. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شال ولی.
د دې تباه کوونکو اورونو د لګیدو په تعقیب په سلګونو زره خلک مجبور شو چې خپل کورونه وتښتي او په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د اور وژنې په سلګونو افراد ګمارل شوي دي، خو تر اوسه پورې وس نه دی رسېدلی چې په بشپړه توګه وژني، او نن د شنبې په ورځې لمبې نورو ساحلي برخو ته د خپرېدو په حالت کې وي. له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې دا وخت په فرانسه کې دی او د لومړي نړیوال جنګ د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي، په ټویټر کې نن ولیکل چې د لویدیځو ساحلونو په ځنګلونو کې اورونه د نوموړي په قول د ځنګلونو د خرابې ساتنې په وجه لګېدلی دي. د ایالتي چارواکو په وینا تر اوسه پورې 3.6 کیلومتره شنه ځنګلونه سوځېدلي دي، 9 کسان مړه دي او 6400 کورونه او 268 تجارتي مرکزونه له خاورو سره برابر شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د یونان پولیس وایي دوه پاکستانیان نیولې دي چې د ترکیې نه خلک په قاچاقي ډول انتقالول. پولیس ویلي دي چې دغه دوه تنه چې 23 او 26 کاله عمر لري د جمعې په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې د پاکستان او بنګلادیش 9 تنه پناه غوښتونکي په هغه سیند باندې چې ترکیه او یونان سره جلا کوي انتقالول. دغه دوه تنه مشکوک کسان په داسې حال کې نیول شوي دي چې د یونان اخواته د کشتۍ نه کوز شول. د سیند پورې غاړې کې 80 تنه پناه غوښتونکي ناستو چې دا 2 تنه به بیرته راځي او په همدغه وړه کشتۍ کې به یونان ته انتقالوي. هغه امریکایي سړی چې ګمان کیږي په پوسټه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منتقدینو ته پایپی بمونه لیږلی دي محاکمه کیږي او شاید عمری بندي شي. په سیزر سایوک باندې د جمعې په ورځ د نیویارک په ښار کې په فدرالي محکمه کې 10 الزامونه ولګول شول. او د استرالیا تحقیقونکي وایي هغه سړی چې په سومالیا کې زیږیدلی دی د جمعې په ورځ په ملبورن کې لاروي په چاقو وهل د هغه ګروپ نه الهام اخیستی دی چې ځانته اسلامي دولت وایي. دغه سومالیایی حسن خلیف شیرعلی خپل موټر چې د ګازو ډبې پکې وي و دغه موټر ټکر کړی دی. د استرالیا په دغه ښار کې چې ډیره ګڼه ګوڼه وه 3 تنه په چاقو وهلي دي. د درې واړو حال ښه دی، خو پولیس ویلی دي چې شیرعلی ویشتره او وروسته په روغتون کې مړ شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو زمونږ پښتو خبرونه اورئ. دا هم زمونږ د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې شورا وای چې دوی د مسکو له غونډې نه راضي دي. دغه شورا یو وین امریکا غږ ته ویلي دي چمتو دي چې له طالبانو سره له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په مسله بحث وکړي. د دې رپورټ نور تفصیل په کابل کې زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واورئ.
د مسکو د پرونی غونډې ګډونوال او د سیاسي چارو کارپوهان دا غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اړیکو درمنځ کول لپاره مهمه بولي. دوی وایي په لومړي ځل دواړو لورو په نړیوال کانفرنس کې د خپلو دریځونو د څرګندونو موقع پیدا کړه. د مسکو کانفرنس تیره ورځ د افغانستان په وخت 2:00 پیل او 3:00 پای ته ورسېده. په دې کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا کانفرنس به د بین الافغاني ډیالوګ لپاره لارې چارې پیدا کړي. لاوروف وویل چې د افغانستان لانجه یوازې په سیاسي لارو حل کېدای شي. د سولالي شورا د تللي پلاوي غړي مولوي عطاورحمن سلیم له مسکو وویل چې په دغه کنفرانس کې خپل موقف اعلان کړی او له موقفې ملاتړ هم شوی دی.
د سولې د عالي شورا د ادرس نه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ یو باید موږ راغلي و مسکو ته خپل موقف وړاندې کړو. خدا و چې ټول ملکونه زموږ د موقف تایید وکړ او په نتیجه گیری کې هم د روسي وزیر خارجه په اصرار باندې په همدغه ټیکې باندې اصرار کوو چې تاکید کوو چې مذاکرات بین افغاني شروع شي د افغانستان د دولت دخوا او د مسلح د طالبانو ترمنځ مستقیما مذاکرات شروع شي تر څو هغه موارد چې د بحث وردی هغه باندې بحث وشي او یو تفاهم ته ورسیږي.
د مسکو په کانفرنس کې په لومړي وار د طالبانو د قطر د دفتر 15 غړو د مولوي شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ ګډون وکړ. طالبانو په دغه کانفرنس کې خپل وینا وکړه. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي طالبانو په لومړي وار په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ او خپل دریځ مخامخ نړیوالو ته وایه. دا کارپوهان وایي چې دا ناسته مهمه وه او لسته راوړنې لرلې دي او د نورو ناستو پیل دی.
طالبانو په خپلو خبرو کې هلته وویلو چې د سولې لپاره ضروري شان دا دي چې د تور لیست څخه طالبان نیسته سي، د بندانو آزادېدل او د قطر دفتر په رسمیت پیژندل وي او د طالبانو په اړه باندې ناسم تبلیغات منه سي. دا هغه څلور موارد چې طالبانو وویل چې کدا وسی د سولې لپاره د امریکا او پراتلونکي کې د افغان حکومت د افغان سیاستوالو سره یو ښه پرمختګ کېدای سي.
د مسکو په دغه کانفرنس کې د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو د ګډون ترڅنګ د دولس هیوادونو چې اکثره یې د سیمې وو د بهرنیو چارو د مرستیالو وزیرانو او ځانګړو استازو په کچه ګډون کړی و. د مسکو دا کانفرنس په داسې حال کې تیره ورځو شو چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15
زمن غږ د واشنگتن نورې د پکتیا د ولایت د انتخاباتي شکایتو د کمیسون مسولینو ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې په تور دوه ولسوالان د ولسوالیو څلور امنیه قمندانان او څلور تنه د ولسي جرګې کاندیدان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. نور تفصیل په سیمه کې زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي په رپورت کې ووري.
په پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتو کمیسون دفتر وایي چې د حکومتي چارواکي په ټاکنو کې د لاسوهنې پر اساس دوی ته د رسیدلو مستند شواهد له مخې څارنوالۍ ته معرفي او دندې ځنډول شوې. د دې کمیسون رئیس هدایت الله عصمتي خبريالانو ته وویل چې څارنوالۍ ته په دغو معرفي شویو حکومتي چارواکو کې د لچ منګل او اریب ځاځي ولسوالۍ ولسوالان او امنیه قمندانان، د میرزکی امنیه قماندان او د 203 تندر قولی اردو د لوجستیک امیر شامل دي. هدایت الله عصمتي همدارنګه زیاته کړه چې له دوی سره د ثبت شو شکایتونو پر بنسټ دغه حکومتي چارواکو د ځینو مشخصو کاندیدانو په پلاوی د درغلۍ او لاسوهنې هڅې کړې وي.
کچیر طرفین د قضیه په نوموړو فیصله باندې قناعتونه لري کول شي چې د امغه د قانوني میات کې په ابتدایي فیصلو باندې د استناد طلبي حق محفوظ دی. زمونږ دفتر په خدمت کې د مرکزی دفتر کې خپل شکایتونه درج کولای شي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو د ولایتي دفتر رئیس هدایت الله عصمتي همدارنګه وویل چې په ټاکنو کې د درغلۍ او زورواکۍ پر اساس د ولسي جرګې څلور کاندیدان هم د تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي. هغه زیاتوي چې په دغو کاندیدانو کې نواب منګل، فریدالله ځاځی، حفیظ الله مبارز او خیستا جان احدی شامل دي. نوموړي ویل چې دوی په ګټه کارول شوی څه باندې 5000 رایې هم باطلې کړې دي.
د سمکنیو د عالی لیسې په مرکز کې چې لس کتابونه ورک شوي دغه موضوع سرندوالۍ ته معرفي شوه چې خپل تحقیقات پکې په مکمل ډول باندې انجام کړي او اصلي عاملین په مجازاتو باندې محکوم شي. همدارنګه د کوچیانو په مسله کې چې اکثره مراکز ورته نو خلاص شوي ټاکنو ولایتي کمیشن ته توصیه صادره شوه چې د دې لپاره په انتخاباتو کې لازم آمادګي په انده کې ونیسي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو کمیسون د غرض ویلي چې په یو شمیر مرکزونو کې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې هم باطلې کړي. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلوا کمیسون ویلي هغه رایې چې د لیستونو له مخې له بایومیټریک پرته کارول شوې د باور وړ دي. د ولسوالۍ په کچه څارنوالۍ ته دغو معرفي شویو چارواکو تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي ویلي. خو د پکتیا دی والی ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه یې دندې نه دي ځنډول شوی.
اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پریکړه کړې ده چې دوه ولسوال صاحبان او درې د امنیت قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. نو د دوی د څارنوالۍ ته معرفي کېدو نه وروسته کله چې دوی ته رسمن دوسیې په څارنوالۍ کې جوړ شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
په ټولیز ډول د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو له کمیسون سره 1508 شکایتونه ثبت شوي، چې له دې جملې څخه 170 شکایتونه د شواهدو نه درلودلو پر اساس باطل اعلان شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې په دو یا درې ورځو کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش یا تقسیم الاوقات اعلان شي. د خبره د نوموړي کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړله. پام وکړئ رپورټ ته.
ټاکل شوی وه چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش نن اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت، بودیجې او یو لړ نورو مسلو په تړاو د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا د ډاډ له ترلاسه کولو وروسته به دغه مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش چمتو دی او د تخنیکي بحثونو له بشپړېدو وروسته تر راتلونکو دوه ورځو اعلانېږي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش اعلانولو لپاره کافي وخت لري او د دوی تخنیکي ډلې له نړیوالو ډونرانو او افغان حکومت سره د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو د امنیت، بودیجې او ورته د ظرفیتونو برابرولو پر سر کار کوي.
خواهش مو ده چې دغه ولسوالۍ د شوراګانو مشکلات چې تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي او د غزنی مشکلات چې تر اوسه پورې د حل مناسبه لاره نه ده ورته پیدا شوی، زر تر زره دې ته د حل لاره پیدا شي چې مونږ وتوانېږو دغه ټول انتخابات په یو تاریخ باندې ترسره کړو. زمونږه تخنیکی همکاران د دې په بودیجې، لوجستیک او نورو اړخونو باندې بحث کوي. د دې ټایم لاین جوړ شوی ده، انشاءالله په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تاسو سره شریک شي.
دا انتخاباتو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش د اعلان لپاره چمتووالی ښودلی چې د افغانستان سترو سیاسي ډلو او ګوندونو د دغو انتخاباتو لپاره د خپلو کاندیدانو د معرفي کولو پر سر په سلا مشورو بوخت دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهدا محمد ابدالي په دغو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی او دغه راز د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي چې تر اوسه د کوم مشخص کاندید پر سر توافق ته نه دي رسیدلي، خو د یو انتخاباتي ټیکټ پر سر کار کوي چې پکې د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون 8 تنه شامل دي. دا دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل.
زمونږ نومبان به په دوه مرستلانو سره دی ثبت نام کوي، اما په څنګ دې کې به د یو فوق العاده استازي هم خپل ټیکټ کې لري او یو رئیس د اجرایه سره له درې معاونینو. اما کوم وخت چې واک ته رسیږي د یو فرمان په ترڅ کې به رئیس جمهور د خپلو صلاحیتونو پر بنسټ باندې د ریاست اجرایه پوست له درې معاونینو سره رامنځته کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس یوازې درې نفري ټیکټ چې یو یې د جمهوري ریاست کاندید او دوه نور یې مرستیالان وي د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کولی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې دوی به د قانون په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه وکړي. دغه کمیسون غړي سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل. فکر کوم په قانون کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي ټیکټونو مسله ډیره روښانه ده چې هر انتخاباتي ټیکټ یو کاندید او دوه مرستیالان درلودلی شي. له دې زیات غیر رسمي کېدلی شي چې په خپل منځ کې یو ټیکټ جوړ کړي، خو رسمن دا مسله د اساسي قانون له مخې سمه نه ده او کمیسون به هم وړاندې لاړ نه شي. په همدې حال کې د حقوقو استاد او د انتخاباتي چارو کارپو فاروق بشر د اجرایي ریاست پوست ته په اشاره وایي چې د افغانستان د دولت اوسنۍ جوړښت هم د اساسي قانون خلاف دی. ښاغلی بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې برخه کې یوازې د افغانستان د اساسي قانون له مخې پریکړې سمې دي او که چیرې بدلون ته اړتیا وي نو په اړه یوازې د اساسي قانون لویه جرګه د فیصلې صلاحیت لري.
تر اوسه د ولسوالیګانو شوراګانو تشکیل شوی نه دي، د ولایتونو شوراګانو تشکیل شوی نه دي. نو له هغه اساسي قانون تر هغه لویه جرګه تر هغه وخته دایره دی نه شي چې دغه تکمیل شي. دا یو او دومی دا چې دغه خلک چې وایي چې موږ دغه کارونه کوو بیا هم په هوا کې غږیږي. تر هغه وخت پورې چې لویه جرګه دایره نه شي، لویه جرګه دغه تعدیلات په اساسي قانون کې را نوري، دا هم امکانات نشته. تو څوک تضمین کوي چې دا لویه جرګه دا د دوی پیشنهادات مني؟ نو له دې کبله زه فکر کوم چې دغه وینا به شو دی کې فرا قانوني ده او قانون دا نه تاییدوي.
که څه هم تر اوسه د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهال ویش اعلان شوی نه دی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه انتخابات به د 1998 کال د وري یا حمل میاشتې په 1.5 ترسره کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د متحده ایالاتو لخوا پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو لګول افغان سوداګر اندېښمن کړي دي او وای دی فکر کوي چې په افغانستان کې به د ایرانی مولونو به لوړ شي. د امریکا غږ خبریال حکمت سرش په دې اړه په کابل کې د سوداګرو او مربوطه چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ موږ ته را لېږلې ده.
پر ایران د امریکا د دویم پړاو اقتصادي بندیزونو لګول د افغانستان په بازارونو کې هم د نرخونو د لوړېدا اندېښنې راپورته کړي. افغانستان له ایران سره پراخې سوداګریزي اړیکې لري. د کابل په بازارونو کې سوداګر او پلورونکي اندېښمن دي چې دا بندیزونه به د توکو بیې لوړې کړي.
پر ایران باندې د امریکا نوي بندیزونه پر هغه توکو پر نرخ باندې څومره تاثیر لري چې افغانستان د ایران راځي؟
دا ولا ورځ په ورځ قیمتي راځي، څخه مخه یو تاثیر لري، تاثیرات لري، ځکه چې بندیزونه خو په ولګي په افغانستان باندې تاثیرات لري. افغانستان له ایران مال راځي، دلته همسایه ملک ده، موږ قرارداد سره لولو ده، دا قراردادونه اوس نه کوي ځکه بندیز لګي.
مثلا دغه ستاسو په پټرول پمپ کې کم مواد له ایران څخه راځي چې کېدای شي دغه بندیزونه په نرخ تاثیر ولرلای شي؟
ډیزل هم راتله، پټرول هم راځي، ګاز هم راتله له ایران. دغه نرخونه سابق 2 سال وختو پټرول و ساين و 500 شپږ 500 همداسې نور هم ممکن قلت پیدا کړي قیمت ناسه.
د قالینو په دې بازار کې هم پلورونکي وایي چې پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو اندېښمن کړي، ځکه په دې دوکانونو کې زیاته برخه ایرانی پرشونه او قالینې دي.
دلته چې دغه ایرانی توکي راځي، اوس که دغه نوي بندیزونه عملي شي، څومره به دغه قیمتونه جګ شي؟
قیمتونه یو نیم چن کېدای شي تفاوت وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان له ایران سره له کال د 1.2 میلیارد ډالر واردات او د 300 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لري. دغه اداره وایي پر ایران د امریکا بندیزونه پر دغه سوداګریزو اړیکو اغیز لرلی سي.
اوس د تجارانو اندېښنې دا دي چې ډېر غټ تجاران هلته ډېر غټ قراردادونه لري، چې دغه قراردادونه په کلو کلو دي. قراردادونه دوه جانبې خپل دغه لري، معاهدات لري چې هر یو خپل معاهدات ته باید دغه تعهد ولري. نو په لحاظه په دې کې هم غټ تجاران ته هم کوچني تجاران ته مشکلات ډېر بشي.
افغان سوداګر وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان پر صنعت هم اغیزې ولري. د دوی په خبره زیات شمېر فابریکې د ایران له خامو موادو کار اخلي.
پارزان قیمت باندې تمامې ده او هغه مصارف چې د ترانسپورت او هغه ډیر کم مصرف کده، نو زموږ د پاره هم په ګټه ول. ولی متاسفانه دا به زموږ په صنعت باندې هم منفي تاثیر وکړي.
امریکا تیره ورځ پر ایران د اقتصادي بندیزونو لړۍ پیل کړه. امریکایي چارواکي وایي چې دغه پراخ اقتصادي بندیزونه د ایراني رژیم اساسي اقتصادي سرچینې په نښه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
تاسو د افغانستان په باب زمنګ د خبريالانو ریپورتونه اوریدل، د هم د نړیوالو موضوعګانو په باب د ریپورتونه. د ناتو تړون یو نامعلوم دښمن ته د خپل نظامی قدرت د ښکار کولو په خاطر د ټرایډن جنکچر په نوم د شورځنی پوځي تمرینات سرته ورسول. د دغه مانورولو خدمت دروسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ فرانسې ته سفر وکړ. هغه به د لومړي نړیوال جنگ د سلمي کلیزي د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
خایسته و آرامه فضا ده، داسې هیڅ نه ښکاري چې دغه هیواد دی محاصره شوی وي. خو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د ناټو ټولو 9 غړو هیوادونو د فنلاند او سویډن په ګډون د دښمن له لوري د برید د مخنیوي په موخه خپل مشترک قوت نندارې ته وړاندې کړ. ځمکنیو، هوایی او سمندري ځواکونو پراخ او ستونزمن تمرینونه وکړل. د ناټو چارواکي وایي د 50 زره سرتیرو راټولېدل د مشترکی دفاع په برخه کې د غړو هیوادونو هوډ څرګندوي، خو دا نه څرګندوي چې دښمن څوک دی.
This exercise is
دا مانور له پخوا پلان شوی او مستقیما د هیچا پر ضد نه دی.
د تمرین ځای ته نږدې د ترویت هایم ښار اوسیدونکي خپل نظرونه دا سی بیانوي.
فکر کوم دا د روسیې پر ضد دی. دوی دا نه وایي، خو زه همدا څه فکر کوم. زمنګ د شرقي گاونډي لپاره
البته روسیا دښمنه ده.
په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو وروسته ناروې او د ناټو نورو غړو هیوادونو د هغه څه په اړه چې دوی یې د روسیې پارونکی ګام بولي اندېښنه وښوده. خو یو شمېر بیا خبرداری ورکوي چې د ناروې په کوربتوب دغه عملیات د اروپا په شمال کې د شرق او غرب د ترینګلتیاو ډېرېدو ته لمن وهي.
initiative د نوښته چې لمخې د ناتو غړي هوادونه په شمال کې راغون شي دي، په روسیا کې د شک په سترګه کتل کیږي. ناروی وایي من یوازې خپل دفاعي قدرت جاتو، خو دا د روسیې له نظره داسې نه معلومیږي.
متحده ایالات په دې تمرینونو کې د 15,000 سرتیرو په درلودو تر ټولو ډیر پوځیان درلودل. سمندري ځواکونه وایي د ناروی او په هوا د لوجستیک په برخه کې یو ښه تمرین وو، او دا سره جګړه واقعاً د سړی هوا جګړه ده.
دا موسم مونږ معمولا په امریکا کې نه لرو، مونږ هلته دا اندېښنه نه لرو چې اوس باید موټرونو ته چینونه واچوو.
پر ناټو د جمهور رئیس ټرمپ له انتقاد سره سره امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دوی د پوځیانو حضور له ناټو سره د امریکا د ژمنې په اړه هر ډول شک له منځه وړي.
زموږ د ناټو متحدین ډېر پیاوړي دي او موږ یو موټی یو.
سرتیری دا تاییدوي چې په دې اړه هیڅ شک نه لري که د واقعي دښمن په وړاندې وي او که تمرین وي. په پیغام او هوډ کې توپیر نه راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د 2013 میلادي کال د نومبر 1 د کمونیزم د قربانیانو د ملي ورځې په توګه باندې ولماندل شو. په موکړې ریپورت ته په 1911 میلادي یا 1290 هجري شمسي کال کې په پخوانی شوروي اتحاد کې د بلشویک د خونړي انقلاب په تعقیب د کمونیزم نه د دفاع او د ټولنې د اشراف او سرمایدار طبقې د محو کولو په غرض او د مارکسیزم لینینزم د انټرنیشنل ناسیونالیزم د استبدادي مفکورې د رایجولو په خاطر په استلال سره د انسانانو د عیرولو او چمتو کولو په نوم لسل ملیون نه زیات بې ګناه خلک په ډېره بې دردۍ او بې رحمۍ په ګولکونو او د شاقه کارونو په کمپونو کې له غورځولو وروسته وژل شو. کمونیزم یا مارکسیزم اصلا داسې یوه سیاسي مفکوره ده چې د ټولنې عامو خلکو ته د کار او کور په نوم له غم، درد او کړاو نه سوا بل څه نه راوړي. ساينټیفیک سوشیالیزم چې د مارکسیزم لینینزم یوه نه بېلیدونکې برخه ده، بنیادي مقصد یې داو چې په اجتماعي او ډله ییزه توګه د شاقه کارونو په وسیله د عامو انسانانو ذهن او فطرت بدل کړي. کمونیزم له لویدیز کاپیټالیزم سره د ژورې دښمنۍ په وجه کوشش وکړ چې بشري تمدن او انساني تاریخ له سره تعریف کړي. په دې مناسبت سپینې ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو بیان خپور کړی دی. ټرمپ ویلی دی چې موږ په روسیه کې د بلشویکانو له بری وروسته د کمونیزم د استبدادي او ظالمانه ایډیالوژۍ ناوړه اثرات په سترګو لیدل. هر هغه څوک چې د واکمنې ډلې د مخالفت شک پرې راته، د دولت د دښمن ټاپه پرې وهل کېده او د ژوند له بنیادي حق نه به محرومېده. د بلیک بک آف کمیونیزم یا د کمیونیزم د تور کتاب په نوم د یو معتبر کتاب چې په انګریزي ژبه په 1928 هجري شمسي کال کې چاپ شوی دی، یوازې په چین کې د ماو زیډنګ په مشرۍ د کمیونیزم له بری وروسته له 15 میلیون نه زیات چینایان د شاقه کارونو په کمپونو کې وژل شوي وو. د پخواني شوروي اتحاد مشر ستالین په یوکرین کې قصدي قانت راوست چې په نتیجه کې 12 میلیونه یوکرینیان د لږې له امله مړه شو. د ستالین په دور کې له 200,000 نه زیات خلک د ګریټ ټیرر یا غټ دهشت په وخت چې د 1915 نه تر 1918 هجري شمسي کال پورې دوام وکړ وژل شو. اکثریت یې د روسیې زمینداره طبقه وه او یا دا چې د بلشویکانو سیاسي مخالفان وو. ډیرو قدر منوریدونکو په تو شیبو کې زمنګ دا خبرونه پاتې رسیږي د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي مونږ باندې صاحب ورسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.